استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمیع عباس، قدرمنو دوستانو ته هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي چې پاکستان د ډیورن په کرخي د کرخي په وګدو کې پارونه بندي نکړي، د کابل او اسلام آباد اړیکې به کړکې چنه شي. مخکې له دې چې ریپورتونه تور شو، په موخه د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شاه عارف دروري.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د اکمالاتو یو مسؤل نیولې دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي، د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره ورسته له هغه نشته کړي چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو، ورته وویل سول چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړ مورځ په کندهار کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ونیوه، خو ورسته په کابل کې د پاکستان سفارت اوسباره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي رادیو ټول د پاکستان سفیر ته یادونه وسوه چې دوه اړخیز ستونزې واځي په خبرو اوریدای شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندیښنې بیا ځای بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي، نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو نو او وسلوال طالبان ترمنځ درنه جګړه پیل شوې چې په ترڅ کې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د سلور ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سید مسعود یعقوبی وای ملا نبی چې سرپول، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته له وګاونډي هیواد څخه اکمالات رسول په ګریزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو. یعقوبی د ګاونډي هیواد نوم یاد نه کړ، خو چارواکو مخکې له دې هم په دې مواردو کې پاکستان ته ګوتې نیولې. ښاغلی یعقوبی همدارس ویل چې ملا نبی د دولتي سرتیرو د وژنو په قضیو کې لاس لري. بیا هم شراغلاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. جواد ظریف تیره شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل څخه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب په خبره سوي ویډیو پیغام کې وویل
دی وای په دې ولسم سات کې د زینو اختلافات سربېره موږ هیڅ کله ایو نتیجې ته دومره نږدې سوي نه وو، خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري.
لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلي وه چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي، خو ده همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحده ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسه، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د پسخه کول په بدل کې محدودوي. په خبرو کې اشکیلو اړخونو د جولای 8مه یوه توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلی دی. د سوریه په عدلی ولایت کې په یو جماعت کې 14 سوي دی چې د القاعده شبکې سره د تړلي النصر جبهه 15 غړي وژل دي. په دې اړه د سوریه د بشر حقوقو د څار بریتانیا میشتې ادارې خبر ورکړی دی. 14 د ریحار شهر په یو جماعت کې په داسې حال کې سوي چې د النصر جبهه غړي د روژه ماتي لپاره راټول سیو.
په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرائیلو پر جنوب د توغندوی د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپل ټویټر پاڼه په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې درې ګراډ توغندي د فلسطیني په اشغال سیمو کې د یهودیانو پر میشتهینو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې په ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرائیلي پوځ د ملاتړ غچ و. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د سینا ټاپووزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال ووژل سول. اسرائیلي پوځ ویلیدي چې له سینا څخه ویشتل سوي دوه توغندۍ د اسرائیلو په جنوب کې پر ډاګونو لګېدلي دي. د دې برید د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بوکو حرام سختریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلیزې وژنې کړې. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له دېرشمې نېټې تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ایزي او پوځي سرچینې وایي چې د بورونو په نوم ناکراره سیمه کې په بیلابیلو بردونو کې وسلوالو په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. ښځې په کورونو کې ووژلې او سړي له کورونو راایستلې او ځان سره ولیده. وسلوال کسان د جون په دیرشمه نیټه په یو کلی کې 50 کسان ووژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلی کې 100 کسان راټول او ټول په ډزو ووژل. په دوو نورو کلو کې په بریدونو کې 12 کسان یې وژلي او د جولای په دویمه نیټه په یوه لویه لار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې 10 کسان ووژلي دي. یوه ځوانې ځانوژونکې ښځې د بورونو په یوه جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه وکړه او 12 لمونځ کوونکي یې وژلي دي. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس باتن کې خپلو لږت لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري چې منفي رایه به د یورو د چلند له حوزې د یونان د وتلو باعث رد کړه او پر یونانیانو ژغ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي.
می اپوفاسیستیکوتیتا نا اپوفاسیستیکوتیتا
دی وای پکاتیا سره لتا س غواړم چې د دیموکراسي او عزت لپاره دی و بیاړل یونان لپاره چې په شو درېدلې وي او پور پاکي د یوالي او دیموکراسي لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یک شنبه په وټول پښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پرورکوونکو ترمنځ لڅو میاشتو خبر ورسته آیا لخپل هیواد سره د مالی مرستې شرایط مانی کنه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشی پرون وویل چې مسکو شاید د مثال په ډول د فنلند د ځینو سوداګرو لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لري کړي چې د هلسکی د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناروشکین ته د ویزې لورکولو ډاډه وکړه. ناروشکین د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمه برخه دي چې د روسیې له خاورې سره د اوکرين د کریمیا د ټاپو وزمې لیل حق او د اوکرين په ختیس کې د بیلتون پالو لملاتړ ورسته لویدیز پر زینو روسي چارواکو ولګول. د خبرونو پای
خبرونه مولا اساده رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ azadiradio.com مو دا ویب پاڼه پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړه چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. په همدې موضوع د پاکستان چارواکو هم په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی. په دوړ مسلو په ریپورټونو سربیره مولدي خبره وو چې د افغانستان اجرایی ریاست وایي د ملي وحدت د حکومت یو ورک پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو وایي ترکیې له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع هم څېړو او د ایران د اتمي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د چارواکو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو حال هم درکو. دا آزاد رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. د د بهرنیو چارو وزارت وایاند ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکیچ مخه یوازې د دواړو خیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو لاره حل کیدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداري ورکوي چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ بلا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. خاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي.
په خاطر دریافت رای خل دوامدار
د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قنصلګری یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دی روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی خو راپورونه وایي چې وروسته دای په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. لبلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ تر دې حده جدي کیږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه احضار کړی او په کندهار کې د پاکستانی کنسلګری د مامور د نیولې او همدارس په انګور اډه کې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستانی ځواکونو د برید په تړاو شدید اعتراض وړاندې کړی. زبیولا شفق په دې اړه له پیښور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قنصلګری د یو کارکونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د ورستي کړکیچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قنصلګری یو مامور د پنځشنبه پورس په زور نیولې او تر ډېره له ځان سره ساتلې وو چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستانی سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پورس په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته او په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عمله ورته اعتراض کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قنصلګری د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربېره په پکتیکا کې افغان پولیسو نږدې انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته لاغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورن را د ویو ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګور اډه کې د تاسیسات په خپل خوره کې دنه جوړول چې له افغان خورې پرې بریدو شو او لکتر لګ دوه پاکستاني امنیتي سرتیري په کټه پیان شو. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماټیکو روابطو خلاف بللی او ادعا کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلوه راشه درجه هم ډېره شوې وه. خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او په انګور اډه کې د دواړو هېوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هېوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخې او غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پېښې تکرار نشي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هېوادونو د امنیتي سرتېرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونو یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو د خپلو خبري اعلانو سره د تماس په ترڅ کې نن کندوز او کونړ ته ځو. په کونړ کې نوی والی د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي ژمنه کړې، خو په کندوز کې خلک په ځنګړې توګه د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي د خیر مسؤول وسلوالو له باج نه شکایت کوي. اجمل اریان چې په کندوز کې د اتادې رادیو خبریال دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. اریان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د تاسو یو رپورټ موږ ته راغلی دی او په هغې کې مو ویلي دي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی نه په زوره روپۍ او د کور سودا غواړي. دا راته ووایه چې خلک څه وایي، دغه غیر مسؤوله وسلوال په خان آباد ولسوالۍ کې څوک دي؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د خان آباد ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي څلورو کلونو راهیسې شکایت کوي او سر ټکوي چې په دغه ولسوالۍ کې له حده زیات غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی په مختلفو سیمو کې له خلکو څخه باج اخلي، خلک ځوروي، په مختلفو نومونو پیسې ترنه اخلي. اوس دوی وایي چې د اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي. نورار قومندان راځي په بازارونو باندې لس جوړه شل جوړه، همدارنګه په نور بنجار فروشانو باندې بوټونه والا کوي، که څوک یې نه ورکوي نور وخلو ټکول کېږي، حتی د مرګ ګواښ ورته کېږي. دغه غیر مسؤول وسلوال چې ټول پخواني جنګ سالارانو یا پخواني جهادي قومندانانو پورې تړاو لري.
د خان آباد ولسوالۍ کې د حکومت د مخالف وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ وروستۍ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دغه وروستیو نامنیو د قومندانانو ته یو اربیا زمینه برابره کړې ده د ځایي وسلوالو ته چې له خلکو سره دا ډول چلند وکړي، او کنه دا ستونزه پخوانۍ ده؟
دغه ستونزه خو څلور کالو راهیسې دلته پیدا شوې ده. کله چې په 2010 کال کې زمینه مسایدو سره د سیمهیزو ملشو ته لغه راهیسې بس دغه ګروپونه هم په سیمو کې را پیدا شول. خو د سیمې خلک وایي چې اکثره دا خلکې په نامنه کې هم لاس لري، او په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حضور کم دی، خو ډېرې نامنې چې جوړې او ډېرې ستونزې چې زېږوي د خلکو په وړاندې د عام ولس په وړاندې غیر مسؤول وسلوال دي. او دوی دا خلک وایي چې دوی په وار وار د کندوز سیمهیز حکومت همدارنګه لوړپوړو چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي او دغه ستونزې رسولې دي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې اړه کوم ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. همدارنګه دغه خلک د کندوز سیمهیز حکومت د وسلوالو پر وړاندې بې وسې بولي.
د کندوز د عمومي امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه. کندوز یو داسې ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېر نام نه وو او لام نام نه دی، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ اوس هم د دالته څو ولسوالۍ هم مخکې څو ورځو کې سقوط کړی وو چې بیا حکومت وویلې وایي بېرته نیولې ده. عمومي داسې دا وضعیت راته تشریح کړي په کندوز کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په کندوز کې نسبتا تیر کال ته وضعیت دومره ښه نه دی، او خلک هم دونه ګرم نه دي، یعنی دونه زیات ګرځي راګرځي نه. او هغه کسان چې ډېره شتمنۍ درلوده هغوی له کندوز نه وتی دي، او په دغه وروستیو څو ورځو مخکې یعنی د چاردری ولسوالۍ سقوط وکړو او بیا ورپسې د دشتیالچی ولسوالۍ همدارنګه د ګلتېپې سیمه چې له دوه میاشتو راهیسې د وسله والو طالبانو په ولکې کې ده، خو د چاردری ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونه نیولی ده، خو په اطراف کې اوس هم لا هم وسله وال طالبان اوسېږي. همدارنګه تېره ورځ افغان ځواکونو په دشتیالچی ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو چې دا ولسوالۍ به بېرته ونیسي. ځایي چارواکو ویل چې دوی پرمختګ کړی ده او تر اوسه پورې ولسوالۍ نه دي نیولې. عملیات لا هم دوام لري، خو په ټوله کې د کندز وضعیت نسبتا د تېر کال ته ډېر خراب ده او خلک ډېر په اندېښنه دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو سره ژمنه کوو چې د اجمل آرین هغه رپورټ چې د کندز د هغه ولسوالۍ په اړه یې راستولې په کومه کې چې ځایي وسلوال لا خلکو باج اخلي په زور ترې پیسې اخلي. البته د خانابات په ولسوالۍ کې دا رپورت به زموږ په راتلونکي خبرونه کې ورسره شریکو. اوس هم زو کونړ ته روحلان وری د ازادي راډیو بل خبريال په کونړ کې دی. په کونړ کې نوی والی ژمنه کړې ده چې د ځنګلونو د قطع کېدو مخه بنسي. د همدارنګه ویلي چې په دې برخه کې باید امنیتي ادارې ورسره همکاري وکړي. دا هغه ژمنه ده چې کونړ ته هر والی په تلو سره کړې ده، خو وروسته یې په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. روحلان وری را سره په تماس کې دی. انوري صاحب سهار دې په خیر، خبرونه ته ستړی مشي. نوی والی ویلی دی چې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي. څه فکر کوئ چې نوی والی سره داسې امکانات شته چې دا کار وکړي؟
مننه انصر تاسو او درنو اوریدونکو ته هم سهار په خیر او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلي، دلته چې هر والی راغلی دی په لومړي وختونو کې په لومړي ورځو شپو کې همدغه ویلي دي، دا ژمنه یې کړې ده چې دی به د ځنګل د وهلو همدارنګه د لرګیو د قاچاقو مخه نیسي. خو بیا وروسته داسې حالات راغلي دي چې یا خپله پکې لاس پیدا کړی دی لرګیو قاچاقو کې، او یا هم داسې شوي چې امنیتي ځواکونو ورسره ملاتړ نه دی کړی. لکه مونږ د اسدالله وفا نه راوالو، هغه هم اخیره کې چې هغه تللو وای چې زه قاچاق برو د لاسه لاړم. همدارنګه فضل الله وحیدی چې هغه څو ځله په سټیج او په غونډو کې ویل چې دې سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي چې تر څو د قاچاقو مخه ونیسي. شجاع الملک جلاله خو بیا خپل یو ځله پوسته واچول د نورګل ولسوالۍ کې چې تر څو د لرګیو مخه ونیسي. خپل امنیتي کسان نه پوسته جوړ کړ څو ورځې لپاره، خو بیا خلکو په سین کې د لرګیو وړل شروع کړ. بیا هغه پوسته یې راوچته کړل څو ځلې، هغه خپله مور پسې ووته، خپل کسان یې وویستل تر څو لرګي ونیسي. خو په دې بریالی نه شو. اخر ورځو پورې دا ویل چې ما سره امنیتي ځواکونو په دې کار کې مرسته ونه کړه تر څو د لرګیو مخه ونیول شي. اوس وحید الله کلیمزی چې راغلی دی هم دا ویلي دي، ژمنه یې کړې ده خلکو سره چې دی به د لرګیو د قاچاق او د ځنګل د وهلو مخه نیسي. څو ورځې وړاندې خپل هغه خپل عسکر چې ورسره دي، ساتونکي دي، هغه ایستلي وو. هغه یو ټانکر چې په ظاهره د ګاز د انتقال لپاره جوړ شوی وو، خو په هغه کې لرګي انتقالېدل، چارتراش انتقالېدل. او د والی په وینا چې تر اوسه دغه ټانکر 15 پیرې جلال آباد کړي دي هلته رسول د لرګي، نو مشکلات شته دی. دومره چې تر څو پورې امنیتي ځواکونه والی سره مرسته ونه کړي، نو امکان نه لري چې دا هم په دې کار کې بریالی شي چې د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي یا د ځنګل د وهلو مخه ونیسي.
دا راته وایي چې له کونړ څخه په اول خدا چې څوک دا قاچاق کوي، څوک په کلاس لري درته وای، او بیا راته دا وای چې په کوم لارو باندې عموما د کونړ د ځنګلونو لرګي قاچاق کیږي، لاري کومې دي؟
انسر تاسو ته معلومه ده چې مخکې به باجوړ ته د غاخي کنده یا د نورو غرنۍ لارو نه، همدارنګه د ناوپاس شاوخوا سیمو کې یا د بنشې د لارې نه با لرګي انتقالېدل، خوادیر ته، مومندو ته، باجوړ ته. اوس په دغه سیمو کې امنیت خراب دی، زیات په زیات طالبان دي اخواته، پاکستانی طالبان دي. نو دغه دغه لرګیو مخه نیولې ده. اوس په همدغه سړک باندې، تور سړک باندې وړل کېږي. دلته د پولیسو پوستې زیات په زیات پرتې دي، خو د والیانو او د خلکو په وینا چې خپل دغه پولیس پکې لاس لري. او همدارنګه کله خلک دا موي چې په دې کې چارواکي چې په هغه کې وکیلان هم د ملي شورا شامل دي، او نور خلک د چارواکي په کونړ کې یا په نور ولایتونو کې په دې کې لاس لري، دغه لرګي په پرانا ورځ د شپې او د ورځې په دغه تور سړک باندې وړل کیږي څوک مخه نه نیسي. خو خلک دا شکایت کوي که چېرته موږ د کور دپاره یو دروازه وړو یو کړکۍ وړو یا یو میز هغه لټول کیږي هغه ودرول کیږي تر څو د کوم مسول کس نه اجازه واخیستل شي. خو کوم لرګي چې په موټرو کې پراته دي او هغه ډکې ډکې موټرې وړل کیږي یا دغسې ټانکر یا کانټینر چې په ښکاره باندې نورو شیانو دپاره استعمالیږي خو په پټه پکې لرګي وړل کیږي د هغې مخه نه نیول کیږي. خلک په دې باندې شکایت کوي چې زمونږ دپاره د یوې دروازې اجازت نشته خو جلال آباد او نورو ځین ته بیا لرګي په کانټینرو کې او په ټانکرو کې وړل.
ما غوښتل دا ووایم چې د کونړ نه د لرګیو قاچاق او همدارنګه دغلته د ګڼو ځنګلونو وهل ډیری مودې نه روان دي او دغه لرګي وهل کیږي او ځنګلونه له یوې ورځې نه بلې ته لمنه ټولوي او غرونه سپېره کیږي. د کونړ خلک څه وایي؟ دوی په دغه کار باندې عام خلک خوشحاله دي، دوی په کومه ګټه لري، دوی ته څه ګټه رسیږي دغه قاچاقو او کنه؟
ان څه به دغلته چې کوم ولس دی هغه په دې خفه دی چې ولې دغه ځنګلونه وهل کیږي بے رحمانه ډول باندې واړه او غټ پکې نه معلومیږي. خو تجارانو بهرني او داخلي تجاران د ځنګلونه اخیستي دي او هغه برقي اری ورته لګولي دي. اوس هم موږ ته چې کوم رپورټونه را رسېدلي دي هغه په دیوګل د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې د چلس په سیمه کې اوس هم د ځنګلونو وهل دوام لري. همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ الګل کې د مانودی ولسوالۍ په کړنګل او نورو سیمو کې د ولسوالۍ اوس هم لرګي دوام لري چې وهل کیږي ځنګلونه. او خو ولس دغه اواره سیمه چې کوم ولس پروت یا ځنګلونه لري پروت هغه په دې خفه دی ځکه د دوی کله چې سیلابونه راشي دوی ځمکې وړل کیږي د اوبه کمیږي په دغه کچینی وچیږي او کویان وچیږي نو دوی د خفه دي په دې باندې. خو یو شمېر کسان چې هغه هم ولسي خلک دي چې کوم د چا لاسونو کې ځنګلونه دي یا د دوی پکې برخه لري او هغه وهل کیږي هغوی ته پکې ګټه رسیږي هغوی دومره مخالفت نه کوي. خو په ځینو سیمو کې بیا لکه چپ اداره کې یا په شیګل کې په دې د خپل قومونو دا پریکړه کړې ده او ناغه تړلې چې هیڅوک دا حق نه لري چې ځنګل ووهي د ځنګل د وهلو مخه دوی خپله نیولې ده. نو دغه څه مشکلات دي ځینې ځینې کې چې خپله خلک
ډېره زیاته مننه کوو کور دې ودان دوستانو نه د دوستانو واوریدل چې په کونړ کې نوی والی ژمنه کړې چې د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه بنسي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د مشر د ټاکلو کېدو په سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی په خوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغه خپل په تقلب کې لاس لرل او لا تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوریت ریاست یوې سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کیدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډیر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزه ټاکلې وه خو د اجرائیه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوی و چې ښاغلی غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي
په دغه شکل باندې لکه دو ګروپونه ګروپونه د فن چې ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب چې افغاني د فن د دوی هغه د خپل هر څه خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور کوزل کولای شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې د خلکو کاندیداتوري زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا د
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډیر زیان ورسوي.
دوستانو زموږ غږ لازاده راډیو نورې په همدې رپورت سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لسید کمل شارف نه یوړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندې نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د سلور ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یو دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د سوریه په عدلی بولایت کې په یو جماعت کې 14 سوي د چ د القاعده شبکې سره د تړلي ال نصر جهبه 15 وشت غړي وژل دي. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یادای سره یو ملګری ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حمله مسولیت منلې دي. د بوکو حرام سخت دریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوي ډلې زوجینې کړې. د یو ناصر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتانه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رات کړي. او د روسیې د امنیت شورا مشر وايي مسکو د زینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ سمو ګوې پانه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وې پانه پاته ده. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي خار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکړي، ترکیه له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نورو.
انقره د کوردی ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یادایش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیه ته د کډوالو د نوې څپې د پایل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحې رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدر اعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داوود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خوري ته نه نوځي. لدې مخکې ځینو رسنیو د ترکی او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پایل اټکل کړی وو. داوود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یو برخه بولي. پی کی کی له 1940 اتیایم کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له څلوېښت زرو زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لاله مخکې په ترکیه کې استوګن دي، د انقرې بله اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بیلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل، زیات شمیر خلک د کرښې په لویدیځ اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلبه پورې پرته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیځ پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
دوستانو و موریدل چې د ترکیه چارواکو وروسته له هغې له سوریه سره په سرحد کې امنیتي ځواکونه زیات کړي چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې د جګړو د پراخېدو رپورټونه ورکړل شول. اوس هم د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د استازو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو اترو حال درکو. د ازادي رادیو خبریال وایي چې مذاکرې د ایران، جرمني، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دوام لري. په ویانا کې د خبرو د پرونی پرمختګ په اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی څخه واورو.
په ویانا کې د ازادي رادیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په تیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده الورود بچارواکو ده تک یارتک خبر نستنو سبا به غالبن پا ده ارتباط آرام آرزوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي، خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي، خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي رادیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقه ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور کچېری د موافقه ونسی ایران به تر ډیره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي. او څارونکو په دې باور دي چې د 15 جمعیو ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو، د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا رادیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي رادیو ته نن وویل،
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي، د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبګوري، دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 1 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستۍ مهالویش ټاکلی دی.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسمه ایزو چارواکو څخه ګلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمولاري تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه سویده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله سلام علیکم جو آزاد راځو زم آزاد منرال ولایت دیوالا د ولسوالۍ د صاحبو د کاریان ادر مخاطب من دا معرفت نه غواړم چې من دغه د صاحبو د څه کوم د دغه کیسه لا غل مالمان د مشاوردان ته هیڅ څنګه نه ورکړ اساسي څه او راځي له تا خبره ما غږ دی چې تر څو د طالبان وځي نه وځي په دې څه کې هیڅ درس نه ویلږي دا مو خورې مال نه
کونړ ولایت د مرور وسوالۍ لار موږ ته بند ده موږ د کونړ والی څخه دا هیله لرو چې دا لار موږ ته آزاده کړي دا مو پیغام دی وسلام
الو محمد کوچر غزنی نه می زنګ درواله آزادۍ اډیو ته دا پیغام پیدمه چې طالبان او مشران او په اربان یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونه ځانونه مته با کوي مستبا کوي نو نه په حکومت کې یو کوچر سره یو دوه کوچر کې چې مرت چا به مونږ ته خو د کندار کې لا درادر چا باندې کولا پاکستان سره نه غواړي اما وانان تبا کومي طالبان تبا قدي پاکستان خبر منه يا د غيبم تبا کوي کله وان بچي افغانستان يې راته پناره تور چې امید کړی چې ته نه پاره در پېخول تاسو ویل جنگ به خطر دي دا جنگ ول نه ختميږي تبا کوي نو پلیار دې خدای راته خپل وطن ته تاسو مکه ورونه وڅړو دا خو نه خپل غاړه کې زی خدای پامه
زه د هلمند ولایت د مساکله د ولسوالۍ تخمیر تاسو سره په تماس کیم وروره جان دلته زه د غره میږم اسی کیم له اسماعیل میږم دلته د پولیس چې د بازار بند کړی دی هیڅوک بازار ته نه پریږدي او طالبان سره هم جنگ دي خپل په پوسټو کې ناشې دي سره وتر نه سي ما پیغام دی وتر سره ورسې السلام علیکم
نوښت پیغام دا دی ګوره د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ ترڅنګ او د کلی ز خبرې کوم موږ به د دې ترخې دی او مسله د حکومت
پیغام ادا دے مز پوتم کی دا برک نہ سر مز برک سر دے اور سن رکھی ہوں مز رفیلا دے چھ دا برک مست سم سے ان سا کلا کی
بکن بہار والا تنیا شول سواری سے میاڑی کنی وجہ دا محمد صدیق افغانیم مز دا مشکل لرو چې مز د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده مز په سلو مریضانو کښې مې دوه و مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو مز په ټوله ولسوالۍ کښې د زکام ډاکټر هم نشته مز دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې مز دا خواهش لرو چې مز ته پاملرنه وسي مز ته ښه ډاکټران واسي او مز ته لاره جوړه کړي وسلام ته احترام
زه د روزګان د ولایت نه د ګزاب ولسوالۍ څه خبره کوم نور فور سوالی کې ډېر بد حالات ځکه چې طالبان راغلي دي موږ دوه د ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سورګانې او چایو راباسي موږ کې ملکیان خلک یې وروره موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذاب یو حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګورې نه نه باسي بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده والا خو نه شي کولی چې وباسي په تاریخ په کلي کښې والا خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي
زه د روزګان د ولایت د ګزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم د ورو داژې یم دلته طالبان دا زموږ مرکز سره راغلي دي نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کښې ده موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبانو څه پاک کړي زموږ سره ډوډۍ ګانې په زور خوري نه روژې نه شي نشې کړي دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبان څخه خلاص شي موږ د طالبان مرکز حسابه کړي نو نور دغه خبره نه لرم خدای دې مل شه السلام علیکم
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څخه ما زنګ درته ولی دي دلته طالبان راغلي د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي طالبان راغلي دي د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي دوی په یو بل مرکز کښې دي د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي دلته روژې خوري زه ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو دوی روژې نه نیسي موږ ته ډوډۍ په زور غواړي مسکینان خلک دي حکومت موږ دا پیغام واوري چې موږ د دې خلکو څه وژغوري خدای پامان
زه د هلمند ولایت د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم سرنکلا د سیمې سره دلته موږ د میلیانو سره ډېر په عذاب یو پر ډمبر باندې دوی دي لاندې طالبان دي ډمبر یې هم نیم اور ایله کړی دی د طالبانو په لاس کښې دی نیم ډمبر یې د سرنکلا ده په لاس کښې دی موږ ډېر ځینې په عذاب یو وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا هغه هم ټول کړي ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله
سلام انا ولي كهل مهمني عبد الولي نوراني من هلمن ولاد خمسين وصلي مصر فاليك سي مگر انا ده خمسين وصلي تو حکومت اسکل کتن نه کی وداوس افغانستان پر او هلمن پر مربوط نه کتر کم کار نه ور سمي کار پشتي بغیر ازادي رډ نه ما چاغه په کال کې یو وخت خمسين وصلي راپور په کال کې یو پلان شریده بیا مو زولا کار دې ته خمسين خبر هر وخت هم ستونزې مشکلات او شي انم دمبران په جوړ شوی دي انم بازارونه جوړ شوی دي دا حکومت راغلی دی یوالې دمبر دې مخه پر خلک نه دی جوړ کړی نو موږ څه په خپل خبر ورسېږو حکومت ته ورته ورته هغه وروره رسېږي فور خلک دي السلام علیکم
زدا زادې رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې موږ د روزګان د شهزاد ولسوالۍ لارې هم تړل شوی دي چې دا صحیح هم نه پیدا کیږي نو وړې نه پرانه پلمیر هم په دا شان چې هم د تنه پیدا کیږي موږ د ډاکټر اشفانی سره دا وښنه ده چې موږ د روزګان ولایت ته چاچونو ولسوالۍ شهزاد ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې د غلام زموږ تخلاص کې په دې روزې مبارک کې موږ یې هم نه لرو فقط السلام
نو زه هم دمه بس څخه یو باندې خبره کوم دا به موږ په محبت کې داسې واخلي چې موږ دې کوم څه دې باندې ان تر کوڅې څخه کوټه خپل فیل دي دا به یا دوه دې سمنور کې باندې ان وی باندې ان هزارې سيور کې چې څو د ورځې کوټه خپل فیل دغه ورځې کې باندې ان سره ډیر واخې چې موږ څه شخصي تجربه خلک به سره کې دا کله ما واس ما وین چې دا باندې ان سره شخصي تجربه لري شخصي تجربه سره به سره کې کیږي ورکی وہی اتکیا دوری سمون ورکی بندر دی په هغه ځای ژوند کې السلام
لګول احمد کنده مرمن ول سوالیه څه خبر کوم مرمن ولې کې یو کلینیک راووتی هغه کلینیک پس باندې مردل تمریزان چې دا کومه څه ودا هله چې دا کلینیک ورته راایلکی السلام علیکم
مانو حیات د یلمن ولایت خبره کوم دا غره مساکله په ولسوالۍ کې وروره دا وسال دا وسل د غوند بازي د څک سره ډاکټر عبد الله او اشرف غنی په کابل کې ناشې د مسلمانان سره ختم کړل او بل پیغام دا غره چې مساکله په ولسوالۍ کې یاد به سم سم خدای شي نو یاد روشن سم خدای نه سپې سم کار کې تدبیر منځ کې به او بل دغه د تسراش مساکله په ولسوالۍ کې ګورې چې طالبان په په یو کیلومتر کې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي دا سنن په نن جنگ سره کې تسراش خپل دغه احاد راواز وي ګورې را ولسوالۍ خپل ګورې شهیدان هم کړی دي او دا پر دروازه په دروازه کې هیڅ چا هم نه پیدا کیږي ګردشان یو د ګړو ټبک 500 تر رسیدلې ده او یو منځ ته چې 300 تر رسیدلې دي وړنست لارې بندې دي دا ولې دا چم کې
او دغه د ازما پیغام دغه د وروره په ازادي رادیو کې نشر کیږي چې دغه د روشن خدای کمزوري د امسکلا کې ول سم کار نه کوي ول دا سي کمزوري دغه سم خطب امسکلا کې نشر السلام علیکم
دا عبد الرحمن افغان د کندهار ولایت د امام ول سوالی څنګه زنګ ولې دي ما ګرام مسلمانانو ورنته داخله ده چې دا د روزه مبارک انیاش کیه بل شان دا مسلمانانو ورنته کې ارزانه ورکیه دخیا ګران کړی چې په خوا په یخې په دې چې هغه نور کوي وسته ته چې هغه نور کوي ته په دامه ول سوالی کې دخیا ګران شان ګران سی وی ما په غام هله دي نشر کوي
نور دا غا پیغام دی چې موږ د هلمند سره څنګه تړلې ما واسکا کوم د کلا دې کلا چې د ډېر تاریخي کلا ده او په دغه سره کې ډېر بدنامه کړی ده کوم د کلا دې زمونږ کې سرکاري چې د دات رضا نه رسي چې کانګور دې کین وانه ده ک ارش ای ارش چې دی موږ مداخله ورزول د حکومت سره دا سره کړه چې یا دا د بری وګورځي یا تر دا جوړ کی یا د امبار کی السلام علیکم
دا پیغام د امنیتي چارواکو کده وایي دا زموږ په وطن کې ملخ ډیر دي دا د مسولیت په غاړه واخلي زه موږ لا په دارم د کندهار د میوان ولسوالۍ نه خبرې کوم دلته پر موږ باندې چارواکو اربکانو لاري باندې کړی دي هیڅ خوراکي مواد نه نسل راوړل یو لاري ټول را باندې باندې یو ترکستان را باندې باندې کړی دي افاره درجه
بله سلام علیکم زنه زیان په لاره کې ستاسو ته موږ سوالي وکړو مره د افغانستان د مشرانو د افغانستان یو راځي تر ازلو زنده ای لیدي د باره کې یو راته د ښاغ د څنګه نه نو نه په کلینیک نه په سپټمبر کې تر سره
مثلا کار کوي. یو مریض چې پیدا شي هرات انتقال کوي، هرات ته نارسېده په لارې نه پاس اخلي او د سرطان ټول خراب دي. ډاکټر عبدالله وایي زونه خو نه سرطان جوړ شو نه یم کار ونې لاته وکړي ورسره.
السلام علیکم جناب القادر دی من ولایت مشاکلا ولسوالی ز خبر در سره کوم نت داس کار چې زما سره ځلم کې ما څه مطلق سینا لنګ وتا او سین پاج وی نه زما تر چې کې نو دی مون نه دی مون اکثر څه ډیر پازای مون د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لری زما سره داس کار زما سره سن چلانو چې مون ټول بازار ته مون پر زما سره سن چلان نه کیږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم جناب پیغام نشته.
سلام علیکم زه محمود د پراد د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالی دوه ټکه پروسی یو بس توپونه د دې سیان را باندې کاری په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه کوله هغه بمبار له خدای ورسوي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نویشته دی ګناه سړی نویشته دا خو دا چې زموږ ته را باندې غورځي هر ځای چې عمر شو بیا کښکې یو لاس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کاري زموږ پیسه را داسې ګرځ د دی وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سه وسلام.
الو ورکې د ورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا یو پیغام دی چې دغه د ورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسوله، دا خلک مسکینان دي ډېر په تکلیف دي. نور حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ولایت کې چې تر قدرت یې تېره د خو ورېلا دي کې نو دا حکم مشکل نه دی سړی کار نشي کولای پوسه نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي که دې پوسه ده خو پسې وایه خزینه زه تجان سواخ خپل ولسوالي ولا څه او که دې په قدرت نه ده ناکه منسکې مو په توره وه اوس سیم په تورې کړي دي هېڅ سیم نه دي کړي افکار دې بندیان دي دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي ته تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولی ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند د مساکلات ولسوالۍ سره د سفرش کښېیم. د مساکلا هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به ښه کېږي مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای شي نو خواري کوای شي دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې کپلستیک اربکیان دي په جګو جوغرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېږي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دی که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړوده پر خېږي دي ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی ودوی ته که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي؟ دا ډېر ورځ کېږي بل ورځ دوه نفره پټاو شلو پټاو شه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره وخته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام.
بلې السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه د موږ ډېر بد دال دی کورونه په لوی لوی توپه ولي سانه څاروي دا ټوله د منځه دغه نږدې کورو ته ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
ولی سلام علیکم زن احمد را احمدی زابل دولت شاجون دول سالی در خواب در منسیز خلی تاثر پاری تکیه بس که دیگه کار کیلی که مستقل در حکومت لخواد در خواب مسیمی دیگه بل اردکیان لخواد در خواب خلی بیر پتا کلی که در کاکای در مامازی پتا لیمانو کی در اردکیان لخواد در خواب تکیلی پا یو لکه و پدوالا کروپی باندی ازاده دکیر او بل که هر وقت عملیات که وقت که هر مستقل که پسارای که گیر
السلام علیکم زه د ارګون دی ولسوالۍ سوربي دی ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون پولې ولسوالۍ پورې اړه ده هغه په نمایندګۍ خبرې کوم ام ټي ام ټول بېخي خراب دی دلته مخکې در شو کار کوو دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي د شپې خبرې کوي خصوصا فاملي باہر تھوئے نشی سارا تلاش دی خطا مکم دی او شم نوے چی اشکی سارے زنانے و دی بان بلاس خبر ہوگی من تو پھرکی تینزا آیا دی ام چین سمکارت خلق خیچ دی اما کیفیت بخی خراب دی سن ایس کیجی خراب شوئے دی ما دی کمپنی ندائی لگا چی دی تا جو توجہ ہو کی دی پرتکار لایت دی ورگون ولسوالی دی سروبی ولسوالی او نور ولسوالی خطا دی کیفیت خراب دی و سلام
دی بلان اگزا دی کندر حر لایت خواه چاستر پردلی کئیم زما پیغام ول احمد سره چې ونی دا د دې چې څو د زمر مشرانو اجر باندې هم تللی دي زمر څنګه د کندهار د میوې د مارکیټ څنګه تقریبا وو اته نه کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته څنګه د اړ سروال چې وس هم اچم دي همدارنګ زړه والی څخه د دې څخه یې سوي دي هغه لخوا څخه قذب سوي او هغه ودرې دي هغه په واسطه مو ته بل مارکیټ نه جوړ شوی مو سوای د شخصي مارکیټ سره خلک زمر خلک نه دي زمر خلک تختل جس باندې خپلم ځکه دا ترې ولې چې هغه باندې د ولس مشر اشرف غني همدارنګ د جرای راي ډاکټر عبد الله السلام امرونه هم راغلي دي مکتوبونه ټول کندهار ته رسیدلي دي خو څه کندهار کې ټول امضا شوي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجین لخوا څخه هغه نه امضا کیږي هغه تمر مرته د دروازه وایي راکول کیږي نه امضا کیږي سبا امضا کیږي د کندهار کې ځله حاکم کړی چې د ولس مشر کړی کړی د هغه د ولنف د فلات کې هیڅ څوک په کندهار کې د هغه څخه هیڅ څوک خپل لسی بل تجارت لا محمد خمخ بوزي کوي وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی هغه چارواکي ته کړی چې موږ کړی په کندهار کې هغه دم خلی رسیدل چې وځنه شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي سي او خپل کار یې تجربه لازم ده کز موږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نه کولای چې دغه مجبور ته ته هم شي نه نور موږ مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته موږ هیله دا ده چې شرف غنی خوشاله ځای پر کندهار باندې فشار او هم دغه موږ ته حل کې ونه نه لاسمان
الو السلام علیکم زه روزګان دولت کې زاد ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیر باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لا خلاص کړي او خصوصا د چيلي د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه د غزو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ را واخلی د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتونکو د اسکاش میره در سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو پته مو يم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 00420221114115
د کمال سکی د غاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن کو دې سخیال دې نن کو دې سخیال دې دې کدا کمال سکی د غاړت جمال کیزا خیال لږ په خیال کیزا نن کو دې سخیال دې نن کو دې سخیال دې Thank you. لدا سرور پشان باخ کی دا کو جون زا جی جی با وسال ماتا کو بونو دا وسال کی دا خیال لس بخیال کی دا نن کو دے س خیال دے نن کو دے س خیال دے دی کدا کمال چکی دا غاڑا دے جمال کی دا خیال لس بخیال کی دا نن کو دے س خیال دے نن کو دے س خیال دے پشان باغ لتا